یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قمندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملي جبهې جوړېدو ته غبرګون ښودلی.
په اعلامیه باندې نه جبهه جوړولی شي، نه کوم مزاحمت د افغانستان خلکو ته کولی شي. افغانستان نور له جګړې وتلی ده.
په زرګونه افغانان د تورخم له دروازې سره ایسار پاتې دي.
زما یو بچی د برګرده د جلال آباد کې د تقریبا د دو میاشتو نه ده. زمونږ تګ را تګ لار ده، زمونږ دلته هم کورونه دي، هلته هم کور دی.
د کونړ له یو ښوونیز مرکزه لسګونه کسان فارغه شوي.
د کونړ فرصت مرکز خپله درایمه فراغت غونډه ونمانځله چې د دې په ترڅ کې 1500 تنه زده کوونکي د معلوماتي ټکنالوژي انګلیسي ژبې او د دې ترڅنګ د ویناوالۍ له څانګو څخه فارغ کړل.
زهرو کاروانونیز پروگرام هم په دوی منی مای که در تخبرو تر هر چمخ که بده افغانستان سیمی او نری خبرونه لأحمد تکل وارو.
سلام، د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولای د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسیږي. د افغانستان د هوایي ځواک شاوخوا 1.5 کارکوونکي به ډېر ژر له تاجکستان بل ځای ته انتقال شي. او سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې تر 2025 کال پورې به د مضرو ګازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. بشپړ خبرونه. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په یوازې سر نشي کولای د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د دې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی پرون د تلې په 13 وویل چې خلکو ته د اساسي خدماتو د رسولو په چاره کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې لخوا د 28 ټنو یوه بسته چې درمل پکې و کابل ته ورسېده. د کړکېچونو د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر ینس لینارچیچ پرون وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د بشري مرستو دریمه بسته ده چې د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول کېږي. متحد ایالات وایي چې د افغانستان د هوایي ځواک شاوخوا 1.5 تنه کارکوونکي به ډېر ژر له تاجکستان بل ځای ته انتقال شي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه ویان هیل ورسپانې ته کړې. خو دای نه دي ویلي چې دا کسان به کله له تاجکستانه ایستل کېږي. په اګست میاشت کې چې امریکا خپل پوځیان له افغانستانه ایستل، دا پیلوټان او د افغانستان د هوایي ځواک غړي یې تاجکستان ته په دې تمه انتقال کړل چې بیا به یې متحدو ایالاتونو ته لیږدوي. د افغان هوایي ځواکونو دې منصوبانو بیا بیا له رسنیو سره په خبرو کې په تاجکستان کې د خپل سخت ژوند په اړه څرګندونې وکړې او ویې ویل چې دوی افغانستان ته هم نشي ستنېدای ځکه هلته دا ویره شته چې طالبان به یې ووژني. روسیا او تاجکستاني ځواکونو پرون د افغانستان او تاجکستان ګډ سرحد ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علي مرزا وویل چې د افغانستان وضعیت دوی داسې تطبیقاتو ته اړ کړي دي.
د پراخو تمریناتو پریکړه په ګاونډي افغانستان کې د ژور بدلون له کبله وشوه. هلته د نړیوالو ائتلاف له وتلو وروسته د پام وړ ناوړه تغییرات راغلي دي.
دا تطبیقات د افغانستان له پولې 40 کیلومتره لرې د مامیرک په سیمه کې وشول. لازادای رادیو خبرونه اوري. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندانی په سوریه کې د القاعده شبکې د یو جګپوړي چارواکي د وژل کېدو خبر ورکوي. د مرکزی قرارګاه ویان تورن جان ریګزبي وویل چې عبدالحمید المطر پرون د بی پیلوټ الوتکې په برید کې پنه شو. دا برید د سوریه په شمال لویدیځ کې شوی. ریګزبي وویل داسې نښې نښانې یې نه دي ترلاسه کړي چې د دې حملې پر مهال به ملکیانو ته زیان اوښتی وي. د پاکستان په لاهور ښار کې پرون د اسلام پالو معترضانو مظاهره په اخو ډب واوښته. د پولیسو یو ویان درانه عارف وویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیګو په گزارونو وژل شوي او یو بل ټپي دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه تنه لاریونوال هم وژل شوي او څو نور ټپیان دي. تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې د تحریک لبیک پاکستان زرګونه پلویانو له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی غواړي چې د دې اوږده لاریون په ترڅ کې اسلام آباد ته ولاړ شي او حکومت اړ کړي چې د تحریک لبیک د غیر قانوني ګوند مشر سعد رضوي خوشي کړي. او د تیلو لوی تولیدونکي سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2018 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هغو سلو هیوادونو په کتار کې راځي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي. دا اعلان نن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د چاپیریال د پاکوالي د نوښت په نوم د سعودي لومړني کنفرانس ته په خپله لنډه وینا کې وکړ. سعودي عربستان دا اعلان د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې د اقلیم په اړه د یو مهم نړیوال کنفرانس له پیل نږدې یوه اونۍ مخکې کوي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د دولتونو مشران به ګډون پکې وکړي، د ځمکې د تودوخې او له دې کبله د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه په پام کې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي لپاره پکار ده چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د ټولنې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې میلیونونه افغانان سختو بشري مرستو ته فوري اړتیا لري. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سره صلیب نړیوال کمیټې پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي. د دې کمیټې په وینا له طالبانو سره له خبرو پرته به مرستندوی ډلې په خپله ونه کړی شي چې د بشري بحران مخه ونیسي. د اګست په 15مه د افغانستان د لویدیځ له ملاتړه د برخمن حکومت له پرزیدو وروسته د میلیاردونو ډالرو بهرنیو مرستو ناڅاپي پای ته رسیدو افغانستان په بحران کې ډوب کړ. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي کمیټې له همغه وخت په افغانستان کې خپلې هڅې ډېرې کړې او نورې مؤسسې هم د اقداماتو په ډېرولو بوختې دي. خو د رویټرز خبري اژانس ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تماسونه د لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو لپاره مهم دي. نړیواله ټولنه تر دې دمه له طالبانو سره تعامل ته زړه نه ښه کوي. د ده په وینا یوازې په هغه صورت کې چې نړیوالې مؤسسې یو بل ته لاسونه ورکړي او په ګډه کار وکړي د موقت وخت لپاره به ستونزه حل شي. ملګرو ملتو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یو صندوق جوړ کړی چې په مستقیم ډول ورڅخه محتاجو افغانانو ته مرسته ورکول کیږي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس وایي د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام له لوري دا جوړ شوی صندوق به د درو میاشتو لپاره د افغانانو ستونزې حل کړي. دی وایي د افغانستان له 9.5 میلیون نفوس څخه 10 سلنه له سوی تغذیې سره مخامخ دی او 13 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
جوان ازادي
خزینه په اجازه نور کې چې دوت بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د ازینو خلکو غږونه واوري.
تاسو له پیغامونو
زه صدګار د خوست ولایت نه خبرې کوم. زمونږ په افغانستان کې بد حالت دی. موږ د نړیوالو ټولنې غواړو چې موږ ته سره مرسته وکړي. موږ ډېر په بد وضعیت کې یو، اخر انسانان یو. پاکستان او تر مشتلیار نه رخصوي، ایران نه رخصوي، ګوانډي هېوادونه نه رخصوي. موږ دا مشکل لري. د تاسو د لیارې موږ دا پیغام وکړ باید ورسره سره
منانا نکو زید ایمان ولایت گریش مصالح سی بیڑک نیو ہے طالبان د مفور چارواکو څخه غواړي چې د مرسته په سمه توګه پر داخلو باندې وویشي. دا خلک داسې چې غفلت پک شو چې مسکینان خلک پاتې شي او مړه خلک یې تر لاسه شي. افغانستان ډېر سخت د پک شوی دی. موږ غواړو چې دا مرسته سم وویشي ټول خلکو ته ورسیږي. نور واضح سمم دا غوښتنه ده چې موږ سره افغانستان خلکو ته مرسته کړي. د افغانستان خلک ډېر سخت ځپل شوي دي. وچکلیم ده زه غزنی ولایت ګیرول سواری خبره کوم. اسلامی امارت چې ما دا غوښتنه ده د غمرج چې دلته را روانې دي یا دلته راځي د غمرج په باندې باید سم خلک ودروي نو غریبانو خلکو ته نه رسېږي. هغه کوم چې وایي ستل لري هغه خلک وردي هغه خلک یې کورو ته وړي ساتي ولاړې هغه خلک یې وړي کورو ته. نو ما دا غوښتنه ده چې دغه باندې سم خلک ودروي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو ته غوښتا سم کولای شي د ازادي راډیو ټلیفوني شمیرو ته زنګ راوي او خپل نظر ثبت کړي. زموږ د ټلیفون د شمیرې دی 00 شل 22 11 40 15 0 او 00 22 12 شپږ 40 0 1. په همدو ټلیفونونو کولی شي زنګ راووي او خپل غږونه موږ ته ثبت کړئ چې بیا بیرته درته خبر کړو. د طالبانو حکومت د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قمندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملي جبهې جوړېدو ته په غبرګون کې وایي دوی باید د خپلو تیرو د دوی په خبره ناکامو کړنو زده کړه وکړي. عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور پرون پر خپلو فیسبوک پاڼو د دې جبهې د جوړېدو اعلامیه خبره کړه. دې جبهې له طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی و خو د وسلوال پاڅون خبرې هم کړې وه. د طالبانو حکومت بیا وایي په افغانستان کې جګړه نوره پای ته رسېدلې او هغوی چې د جګړې ګواښ کوي ملت به پر ضد ودرېږي. جزئیات په دغه راپور کې
د طالبانو حکومت وایي هیڅ څوک افغانستان او افغانانو ته د مقاومت او یا هم بل کوم عنوان لاندې ګواښ نشي پیښولی. طالب چارواکي د سرګندونې د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قمندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا له اعلان وروسته کوي. پرون پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د جمعیت اسلامي ګوند بیلې شوې څانګې مشر عطا محمد نور په خپلو رسمي فیسبوک پاڼو ولیکل دا شورا له طالبانو سره د خبرو لپاره د یو شمیر ګوندونو ډلو او سیاسي کسانو جوړه شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت د عالي شورا له ادرسه په خبره شوې بیان کې طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار شوی خو دا خبرداری هم ورکړل شوی که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه منل شي پوځي اقدام به وکړي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد د دې شورا د جوړېدو او خبرداري په غبرګون کې وایي دغه کسان باید د خپلو تیرو ناکامو کړنو درس واخلي. ښاغلی مجاهد زیاتوي په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې خو هغوی چې غواړي ملت به یې پر ضد ودرېږي.
دوی ته بیا فرصت نشته تقریبا د هیڅ ډول فعالیت که دا چې دوی افغانان غوندې عادیزوان ته وګرځي او د ژوند غوره کې افغانانو نوې ساه اخیسته ده. جګړې راوتلي د جګړې بدبختۍ څلوېښت کاله تجربه سوي دي. نور دغه محرس په مختلفو عصرونو کې خلک ځورولي کړولي د جګړو باعث ګرځېدلي دي. نور باید ندامت وکړي او د خپلو تیرو ناکامو کړنو څخه درس واخلي. د دې سړي ته په هیواد کې د دغسې رول ادا کولو فرصت نه ده پاتې.
د طالبانو د حکومت د پایل په دویمه ورځ په پنجشیر کې هم د مقاومت په نوم یوې جبهې د جګړې اعلان وکړ او تر ننه د طالبانو د حکومت مخالفت کوي. دې جبهې تر اوسه په پروان او پنجشیر کې له طالبانو سره نښتې کړي. د ملي مقاومت جبهه طالبان تورنوي چې د بشر حقونه یې نقض کړي او یو ټول ګډونه حکومت یې نه دی جوړ کړی. هغه خبرې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا په اعلامیه کې هم یادونه شوې خو طالبان بیا د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي هغوی چې د افغانستان په تیر شل کلن تاریخ کې واکمن او په فساد اخته وو نور په دولتي چوکاټ کې ځای نه لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا که څه هم ویلي په جوړښت کې ګوندونه سیاسي ډلې او مطرحې څېرې شته خو په اعلامیه کې له دوی د یو یادونه هم نه ده شوې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې شورا د جوړېدو په اړه له ښاغلي سیاف او ښاغلي نور سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو. د دې شورا له ادرسه په خبره شوې اعلامیه کې پر طالبانو ځینې تورونه هم لګېدلي چې ګنې د مخکني حکومت د نظامیانو او چارواکو په مرموزه وژنه کې لاس لري خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه.
د
د بلخ ولایت د قرقل پوستکي د ادارې مسؤلین وایي د قرقل پوستکو 6000 جلده له هېواده بهر صادرولو ته چمتو دي. د دغې ادارې مدیر محمد عارف ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا د قرقل پوستکو د صادراتو لومړی ځل دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به ترسره شي. ښاغلی عارف وایي په دې خبرې روانې دي چې دغه 6000 جلده قرقل پوستکي د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته واستول شي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان د قرقل پوستکي ډیر کله د منځنۍ آسیا هیوادونو او پولان ته صادریږي. د ښاغلي عارف خبره سکل اټکل سوی چې د کال تر پایه به له دغه هیواده 200000 جلده د قرقل پوستکي بهر ته صادر شي چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې 90000 جلده صادر شوي او پاتې نور به د کال په ترڅ کې صادر شي. په کابل ښار کې یو شمېر تیل پلورونکي د تیلو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو لیتر پټرولو بیه 2 افغانۍ او د یو لیتر ډیزلو بیه بیا 3.5 افغانۍ ته لوړه شوې ده. د کابل ښار د پولو پادشا په نوم د تیلو د یو ټانک مشر حاجی خان ازادي راډیو ته وویل چې یو کیلو ګاز هم په 80 افغانۍ پلورل کیږي او له همدې امله دوی هیواد ته ګاز نشي راوړلی چې پر خلکو یې وپلوري. حاجی خان د سونتوکو د بایو د لوړوالي لاملونه په بانکي سیستمونو کې ستونزې او افغانستان ته د تیلو او ګازو د وارداتو کمیدل یاد کړل. د نوموړي په خبره د دې لپاره چې دوی نسی کولای ډېرې پیسې له بانکونو واخلي واردات یې هم کم شوي دي. حاجی خان وایي په دې اړه دوی څو ځلې لاړونده چارواکو سره خبرې کړې او هغوی ورسره ژمنې کړې چې دا ستونزې به یې زر حل کړي. د دې سره د کابل ښار یو شمېر موټر چلوونکي هم د تیلو د بایو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې د طالبانو پر اتاک سره د تیلو د بایو د لوړوالي له امله د دوی کاروبار هم له سقوط سره مخ شوی دی. تیل پلورونکي وایي د یو لیتر پټرولو بیه مخکې 43 افغانۍ او د ډیزلو هم 40 افغانۍ وه او یو کیلو ګاز هم پر 40 افغانۍ پلورل کېده چې اوس دا بیه په بیساري توګه لوړې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي بیا د تیلو او ګازو د سوداګرو د ستونزو د هواري خبره کوي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 103 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 1200 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 13 پوله او زر پاکستاني کلدارې 490 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. وربشو تورخم ته هلته د تورخم له دروازې سره زرګون افغانان لکه چې پاکستان د افغانانو د تګ راتګ لپاره د اجازه اعلان وکړ، دغه دروازې سره ایثار پاتې دي او غواړي چې اخوا ورواوړي. دوی وایي د اکتوبر په 28 نیټه ورته د تورخم دروازه پرانستل شوې، خو هلته افغانستان نه پاکستان ته د اکتوبر په وخت یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د تورخم هغې غاړې ته د دوی په خبره زرګونه افغان وګړي جمع شوي او پاکستان ته اکتوبر لپاره انتظار باسي، خو په تورخم کې یوازې ویزه لرونکو افغان وګړو ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته لاړ شي. د همدغه مسلې په ارتباط چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي، لسیمینه د ازادي اروپا راډیو د مشال خبریال فرهاد شینواری یو راپور را لګله.
په تورخم دروازه خو او شا 15 پس په ویزو باندې د افغان وګړو پاکستان ته د اوختو لړۍ دوام لري. د تورخم امیګریشن چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 28 نیټې نه تر دې دمه په دې دروازه آنلاین او مینول ویزه لرونکي څه باندې 1000 تنه افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. افغان وګړي وایي په تورخم کې پاکستان امیګریشن چارواکي او امنیتي ځواکونه تلاشي اخلي، بیا کورونا ډلې طبي معاینه کوي او لاغي وروستو بیا اډې ته رسي. په دې ډېر وخت لګي. دوی وایي د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او په تورخم کې د امیګریشن عملی د کموالي او سختو تلاشیو او اسنادو چک کولو له امله زیات افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته په وخت داخل شي. هلته میرمنې، ماشومان او ناروغان په انتظار دي چې پاکستان ته واوړي. یو افغان وګړی ناصر خان په تورخم پاکستان ته را داخل شوی او مشال ریډیو ته وایي
باید د ماشومانو څخه ویزه ونه غواړي تر 15 کالو پورې چې مخکې څنګه معاف همغه سي د کار بیا وکړي چې خلک خوشاله شي چې یاره دا ګډ خوشی شوی په حقیقت کې خوشی شوی ګډ کې چې دا یو نوی مشکل دار راغلی ده چې مخکې به ګډ کې د ماشومانو څخه ویزې نه اخیستل کېدلې ویزې به نه غوښتلې نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړوکی ماشوم بوځي نو د هغوی نه هم اوس ویزې غواړي
د ننګرهار مشوق خان وایي چې بچی د تورخم هغه غاړې ته په افغانستان کې ایسار دی اوس غواړي پېښور ته راولي خو په لار کې یو شمېر مشکلات دي
زمونږ تګ راتګ لاره ده زمونږ دلته هم کورونه دي هلته هم کور دی بای چې دغه زمونږ او د دوی ورورولۍ سره داسې دغه شي چې بس تګ راتګ زمونږ سره آزاد وي بای چې په کارټونو وي په تذکرو وي په پاسپورټ وي زمونږ د دو دین او اسلام یو دی قوارم یو ده سره بس کولای شو چې یو بل سره ورورولۍ وکړو داسې نه ده چې یاره بس مونږ سره داسې دغه وشي ډېر مشکلات دي د مریضان دي پکې بند دي ډېر پکې داسې وي چې بچیان د پاکستان هلته بچیان واده شوي دي د افغانانو واده شوي یو بل سره نو دا خو نه ده چې یو مشکل دی ډېر مشکلات دي رشتې شوي دي د یو بل سره رشتې شوي دي د افغانستان د پاکستان د یو بل سره رشتې شوي دي نو خو زوی د اول خپل پلار زما بچی هلته ده خیال دې زه غواړم چې راشي دلته زمشته ور سره پاسپورټ همشته ور سره
د تورخم دروازه د مئی 15 نیټې نه د پاکستان د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC پامر تړل شوې وه خو د اکتوبر 28 نیټه د پاکستان د کورونو چارو وزارت پامر باندې پرانستل شوې او یوازې پاکستان ویزه لرونکو افغان وګړو ته پرې اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته داخل شي د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هغه غاړې ته په زرګونه داسې کسان هم را جمع شوي چې اسناد نه لري خو دوی ته امر شوی چې یوازې پاسپورټ او ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره اجازه ورکوي چې پاکستان ته را داخل شي او دا عمل روان دی
لتور خام به وړاندې ورشو پاکستان ته هلته د پاکستان د واکمن تحریک انصاف د حکومت مخالفو ګوندونو د PDM یا د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت تر ائتلاف لاندې له څو ورځو راهیسې مظاهرې کړې دي دغه مظاهرې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي هم اوښتي دي د وروستیو راپورونو له مخې په پنجاب کې په پرونیو مظاهرو کې پولیسو له خلکو سره خو ډب کړی دی چې په نتیجه کې درې پولیس وژل شوي او ګڼو مظاهرچانو ته هم ګڼ مظاهرچان هم ژوبل شوي دي په همدې اړه او دا چې د دغه لویو لاریونونو ګډونوال څه غواړي د آزادی اروپا راډیو د مشال څنګه خبریال نیال بوریوال کاکړ یو راپور جوړ کړی دی
پنڈیتا په وینا کې د جمعیت علماء اسلام مخکخه او سینیټر عبدالغفور هیدری خپل وینا کې ویل چې عمران خان د وزیر اعظم په څوکۍ نور د ناستي هیڅ اخلاقي جواز نه لري
تین چار مهینه سه
دیوایي چې پدري سلورو میاشتو کې په هیواد کې ناساپا د ګرانۍ سیلاب راغلی په هیواد کې او په پارلیمنت کې د جمهوریت نوم هم نه دی پاتې شوی په هیواد کې رسنۍ بندي شوی ډالر چینی وړي وړه ورستر بلی ګرانيږي ډېر ځل به خلکو ګوري چې د عمران خان حکومت په کور ته د پاکستان جمهوری تحریک احتجاجونو دا لړۍ بعد حکومت ته ختمېدو پوری دوام لري
جب تک ان حکمرانوں کا خاتمہ نہیں ہوگا
د غونډې په وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مرستیال مشر محمد سلیم ترین بیا مشال لیډیو ته ویل
خالی مہنگائی خبر نه ده دا ملک بالکل تباہی طرف ته روان دی خلق بیزار دي وړه ګران پورا ګران پانی ګران علاج ګران دوائی ګران بیا زندگی ګران شو
د پاکستان جمهوری تحریک یا PDM په وینا د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ګرانۍ په ضد د احتجاجي مظاهرو بهیر روان دي او بیا د اکتوبر په 28 په پیښور کې د قومي وطن ګن هم د ګرانۍ په ضد احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمیر کې خلکو پکې ګډون کړي دغه احتجاجي مظاهرې ته د قومي وطن ګن مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په خپل وینا کې وویل دی وایي چې په ملک کې سمدستي عام ټاکنې وشي شي هواد هغه مرحله ته رسیدلې دي چیرې چې عمومي ټاکنې د هر چا د پاره لار ده خو ټاکنې دي یوازې په نوم نه وي دا حکومت بشپړ توګه ناکامه شو دي دوی د خلکو لپاره هیڅ لار نه لري او ټاکنې دي باید دا سی وي چې هیڅ اداره پکې لاسوهنی اون کړی یوازې دانه د جمعې پرز د پنجاب په مرکزی خار لاهور کې هم پی ڈی ایم یو لوی غونډه کړی چې ورته د مسلم لیگ نون نواز گند او نورو سیاسی غړو ویناګانې کړي او د پاکستان تحریک انصاف حکومت په اقتصادي تګلارو یې سختی نیوکی وکړي په لاهور کې را جوړې شوې دغه غونډې ته د مسلم لیگ نون محقق او د قومي اسمبلی غړي خواجه سات رفیق په خپل وینا کې وویل
یہ نیب آرڈیننس یہ ججز کے ہاتھ باندھنے کی کوشش ہے
دی وای چې د نیب آرڈیننس د عدلیه په خپلواکۍ برید دی او د قاضیانو د لاس تړلو حسدا دا چې د هیواد خلک د ګرانۍ بیکاری او بی قانوني سره مخ دي په داسې حال کې چې د ریاست اداري هم په بحران کې دي خلک ولی وګې دي خلک ولی ځان وچني دا په یو شپه کې ندی شوی دا د ټاکلې شوی استادو په نخ کولو نتیجه ده دوی د هیواد اقتصاد خراب کړ په قاضیانو یې فشار راوړې او پر رسنوی پابندیانې لګولې
تم نے میڈیا پر پابندیاں لگوائی
د پاکستان جمهوری تحریک په وینا د اکتوبر په 2 په مری د سن صوبې په لړکانا سکر جیکب آباد او د خیبر پختونخوا په مومندو منګور اسوات او د بلوچستان په زیارت کې هم په ګڼ شمیر کې خلکو د جمعې لمون لرستو په هیواد کې د ګرانۍ او د مرکزی حکومت په ضد احتجاجي مظاهری کړي او
د نیاز علی خان راپور له کراچۍ نه خو اوس د بوریوال کاکړ راپور د خبرېدو لپاره چمتو دی د تحریک لبیک د ګوند لخوا د شوې مظاهرې چې په تاوتریخوالي اوختي او 3 کسان پکې وژل شوي دي په غیړه باندې راپور لري تاسو ورته رابولم چې وایو ری
د یا تحریک مرکزی مخکش راجا دانش بختیار د اکتوبر پر 2 مشال رډی تویل دی ل تیرو 15 راهیسی سولیز احتجاجونه کول خو حکومت یې غشتنی ونه منلې نو ځکه پریکړه کړې چې د خپل غشتنو پوره کولو لپاره به یو ځل بیا اسلام آباد ته لاړ شي ل نوموړي مې پوښتل چې دوی له حکومت څه غواړي د ویل چې غشتنی نه نوې دي او نه هم ناقانونه دي
سب سے پہلی چیز دیکھ تو یہ تھی کہ فرانسیسی سفیر کا معاملہ
تر ٹو لمری غشتنہ دعوی چھ حکومت با پارلمان کا بل اڑی صاحب منتروی او د فرانس سفیر بل ملک باس د تحریک لبیک مشر صاد رزوی بل بند او مقدمو خشتوی د تحریک نول سی غیر بو پرجدی او پر هغوی جوړ مقدمه به برتاقی حکومت تر دې هیڅ عمل نه کوي
اس کے اوپر ابھی تک پاسداری نہیں ہوئی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا
د پاکستان حکومت لا تحریک لبیک سره د 2000 کال د نومبر پر 14 تھڑن کڑے او چی پدرو میشتو کی بعد مذاب سپکاوی د خاکو خپرولو پر سر ل پارلمانه د قانون په منزورولو سره د فرانسوي سفیر استلو مسله هواروي هغه درې میاشتې د 2020 کال د فروری پر 14 پورسوي خو د حکومت په غشتنه یا تحریک خپل احتجاج د اپریل تر 10 وزنداوي خو کله چې د اپریل 10 نږدې سو نو حکومت د دې تحریک مشر صاد رضوی بندي کړ او پر دې تحریک یې بندیز ولګاوي د سیاسی چارو پو تلت مسود مشال رډی ته ویل د فکر کوي چې که څه هم له حکومت سره شای بل لار نه و پاتې خو بیا یې هم د دې تړون په شکل کې غلط ګام اخیستی و
هغه وخت دوی زما په خیال تر ډیر فشار لاندې وو تحریک لبیک د اسلام آباد او راولپنډۍ په نخلون کې سړک پر لت وهلی وو هر ډول تګ راتګ یې ودرولی وو نو حکومت د امنیتي ځواکونو په زور د هغوی لری کولو پر ځای شاید دا غوره ګڼلې وه چې یو تړون ورسره وکړي دې ته له یو پلوه غلط ویل کېدی شي خو زما په فکر هغه وخت مصلحت همدا وو
تحریک لبیک د 2019 کال په نومبر کې هم په اسلام آباد کې په پرلتوهلو سره د هغه وخت د مسلم لیگ نون وفاقي حکومت مجبور کړی و چې د قانون وزیر لری کړي
اوس به کنړ ته ورشو هلته د یو ښوونیز مرکز څخه لسګونه کسان د کمپیوټر او نورو برخو کې له درس ویلو وروسته فارغه شوي دي په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
په کونړ کې د فرصت وړې زده کړو مرکز مسؤول احسان الله احساس ازادي راډیو ته ویل څلور کاله کېږي چې د کونړ په مرکز اسدآباد وټپور او خاص کونړ ولسوالۍ اړوند په 3 ورځنیو مرکزونو کې په سلګونو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکوي او نن ترې 115 تنه فارغ شول.
د کونړ فرصت مرکز خپله درېیمه فراغت غونډه ونمانځله چې د دې په ترڅ کې 115 تنه زده کوونکي د معلوماتي ټکنالوژي انګلیسي ژبې او د دې تر څنګ د ویناوالۍ له څانګو څخه فارغ کړل. دغه ټولې هڅې او دغه څونه تعلیمي خوځښتونه چې کونړ فرصت مرکز په مرکز او د دې تر څنګ په څونه ولسوالیو کې ترسره کوي دا د بهر مېشت افغان سوداګر شوکت زماني د مالي تمویل پر مټ باندې
د هغه په خبره چې په افغانستان کې دراغلی بدلون وړاندې د نجونو لپاره هم د حرفوي زده کړو کانکور ته د چمتووالي انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړو کورسونه درلودل او د حالاتو برابرې دو سره هوډ لري چې هغه به هم بیرته فعال کړي.
اوس مهال موږ په کونړ فرصت مرکز کې د انګلیسي ژبې ویناوالۍ معلوماتي ټکنالوژي تر څنګ د املا انشا ځانګړې څانګه لرو. حرفوي زده کړې د خویندو لپاره هم موږ سهولت برابر کړی دی، زمینه شته دی، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په وجه باندې اوس دغه
د فرصت وړیا زده کړو مرکز څخه فارغ شوي کسان وایي دا ورته لوی غنیمت و چې په وړیا ډول یې پوره 2 کال زده کړې وکړي. د دوی په خبره چې له شخصي کورسونو او د زده کړو له مرکزونو د سوداګرۍ دوکانونه جوړ شوي، فیسونه یې لوړ او درسونه یې په نشت حساب دي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. احمد تکل بلند خبرونه وایي.
د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولای د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسیږي. د دې کمیټې رئیس پرون وویل چې خلکو ته د اساسي خدماتو د رسولو په چاره کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم دی. متحد ایالات وایي چې د افغانستان د هوایي ځواکونو شاوخوا 1.5 سلنه کارکوونکي به ډېر ژر له تاجکستانه بل ځای ته انتقال شي. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندانۍ په سوریه کې د القاعده شبکې د یو جګپړي چارواکي د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې عبدالحمید المطر پرون د بی پیلوټه الوتکې په برید کې په نښه شو. د پاکستان په لاهور ښار کې د اسلام پالو معترضانو مظاهره په اخرډب واوښته. پولیس وایي چې 2 پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیګو په ګوزارونو وژل شوي او همداراز 2 تنه لاریونوال هم وژل شوي. او سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2016 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه 0 ته ورسوي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com باندې په تفصیل سره ولولې. همدارنګ د ازادي رادیو په پاڼه باندې د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه کولای شي د نړۍ هر ځای کې چې یاسته ولولې. همدارنګ زموږ مطالبه مو اوري. اوس هم د زهرو کاروان پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي ما پریږدي چې په افغانستان کې ترهګر د نشئی موادو لاري پیسې ترلاسه کړي.
ترهګر او جرمي ډلې د نشئی موادو د راوړلو لپاره له هر فرصت څخه ګټه پورته کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې سوداګرو د معتادینو د درملنې لپاره مالی مرسته کړې ده.
تجارانو پر دې باندې فیصله وکړه او ان شاء الله چې دا زموږ مرستې لا هم دوام لري.
دا چې کاچاکونکي له کومو لارو څخه په استفادې سره نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې کاچاکوي په دې اړه مو د خاناغا په نوم د نشئی موادو له یو کاچاکونکي سره مرکه کړې ده.
په غزه کې بستبندي کېدل ښه د اروپا و معلومو، د ایران به معلومو، د ترکیه و معلومو، د یازی و معلومو.
د فضل رحیم الکوزی په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له عمله د ټولنې له دود او دستور څخه پردی شوی یم.
همداسې وخت راغلی چې انډیوال منیسټر شوی ده، ځینې نیولې ما په میاشتو میاشتو بندیخانې مې تېرې کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې حکیم خان ولې د سپورتي تمرین پر مهال په ژړا کېږي.
څه خبره ده، ولې ژاړي؟
راځه چې د کلب په دفتر کې ته ووایي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې باید پرې نه ښودل شي چې ترهګر او د نشئی موادو مافیایي ډلې په افغانستان کې له اوسني وضعیت څخه ګټه واخلي. د دې ادارې مشره میرمن ګاډا ویلي وایي دا اندېښنې شته چې د نشئی موادو قاچاقونکي په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو څخه ګټه واخلي. د دې په وینا ترهګر هڅه کوي چې د نشئی موادو له لارې پیسې ترلاسه کړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو این او ډی سي په افغانستان کې د کوکنارو د نوي فصل له پیله بیا تر پایه پورې د څېړنې یادونه کوي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
تر دوو میاشتو ډېر وخت تېر شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سي خپل فعالیتونه په ټپه درولي، خو د دې ادارې مشر په خپلو تازه خبرو کې له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په افغانستان کې دې د نشئی موادو موضوع جدي وګڼي. د دې ادارې مشر میرمن ګډه ویلي د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون په کلنۍ غونډه کې وویل په افغانستان کې تر وروستیو بدلونونو وروسته ترهګرې او جرمي ډلې هڅه کوي چې د نشئی موادو له لارې پیسې پیدا کړي. میرمن ویلي وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو ستونزه د نړیوالې ټولنې جدي پاملرنې ته اړتیا لري.
ترهګر او جرمي ډلې د نشئی موادو د رواجولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه پورته کوي. په تېره بیا د افغانستان له حالت څخه چې اوس یې بدلون موندلی دی، افغانستان په 2000 میلادي کال کې د نړۍ په سلو کې 50 تریاک تولیدول. له همدې امله د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو سره د نشئی موادو د قاچاقو او جرمونو د پراختیا د مخنیوي لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده چې دا هیواد د ترهګرو په پټنځایونو بدل نه شي او د مالي سرچینو مخه ونیول شي.
د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نړۍ کې د نشئی موادو قاچاقونکو ترهګرو او جرمي شبکو لاسونه سره ورکړي چې دې کار د نشئی موادو تولید او قاچاق ډېر کړی دی. په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو په تېره بیا نشئی موادو د قاچاق په اړه اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت یو مقام د کابل تر نیولو درې ورځې وروسته وویل چې د نشئی موادو سره به جدي مبارزه وکړي، خو تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت لخوا د نشئی موادو په اړه مشخصه ستراتیژي او پروګرام نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې د څېړنې او تحقیق د برخې مسؤله انجلامي وایي چې دوی پر یوه وخت په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې د نشئی موادو د قاچاق وضعیت له نږدې څخه څاري.
موږ د افغانستان وضعیت څارو. د کوکنارو د کښت لپاره شرایط بدلون مومي. په راتلونکي فصل کې به ووینو چې د دې وضعیت سره د بزګرو چلند څه ډول دی. موږ هم د نشئی موادو د قاچاقو بهیر او نشئی موادو نیول ارزو تر څو ووینو چې په 2021 میلادي کال کې لاسته راغلي تریاک په افغانستان کې پاتې کیږي او که بهر وړل کیږي. دا به هم ووینو چې د خرڅلاو بازار څنګه دی. موږ به ډېر ژر خپلې څېړنې له کمیسیون سره شریکې کړو.
په پام کې ده چې ملګري ملتونه تر بلې میاشتې پورې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور خپور کړي، خو دا څرګنده نه ده چې دا راپور به د کومو معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی وي، ځکه تر دې راپور مخکې به په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور د دې ادارې، د افغانستان دولت او امریکا متحده ایالاتونو د قانون عملي کولو ادارې په ګډه همکاري چمتو کېده. اوس دا راپور په داسې حال کې چمتو کېږي چې له دې دریو ادارو څخه دوې ادارې له دوو میاشتو راهیسې په افغانستان کې فعالیت نه کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشې په پریښودلو کې د معتاد خوښه او رضایت څومره مؤثر او ګټور دی؟ په دې اړه به د ارواپوه وفاق الله صافی خبرې واورو.
که چېرته موږ یو مریض په زوره شبخانې ته راولو بسترې کړو، هغې سره موږ هر څومره کار وکړو، هر څومره په ورسره هغه دیني جلسات ونیسو، انفرادي ګروپي جلساتو کې د سره اشتراک وکړو، د سره هر رواني یا د ارواپوهانو په واسطه باندې کار وکړو، د باندې کوم تاثیر نه غورځي. کله چې د خپل زړه باندې خوشي کې نو دوباره د دې راتګ مواد مخدر ته نه کېږي. کوم درسونه چې ورکول کېږي دې ته به ښه غوږ نیولی شي، یعنې ښه ذهن به دیو ته آماده وي، ځکه چې دوی چې په خپل زړه راغلي نو دوی د هر څه په ځان منلي چې موږ به دا درسونه ته وګړو، دا هر څه ته به موږ عملي جامه ورکوو.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په فراه ولایت کې سوداګرو د معتادینو د درملنې لپاره مالی مرسته کړې ده. په فراه ولایت کې سوداګرو د معتادینو د درملنې لپاره تر 2 لک افغانیو ډیره نقد مرسته وکړه. دا سوداګر وایي چې معتادینو د فراه ولایت په مرکز کې اجتماعي ستونزې پیدا کړې وي او جرمونه یې هم کول، ځکه نو دوی پریکړه وکړه چې د خپلو مالی مرستو له لارې د معتادینو درملنې ته امکانات برابر کړي. هغه معتادین چې په دې وروستیو وختونو کې د طالب مقاماتو لخوا راټول شوي او فراه ولایت په زندان کې ځای پر ځای شوي، د سوداګرو د مرستو ستاینه کوي او زیاتوي چې د دوی لپاره دې د درملو امکانات هم برابر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
طالبانو د فراه ولایت په مرکز کې د معتادینو راټولولو په لړ کې 1500 معتادین راټول او د دې ولایت زندان ته ولېږل. په داسې حال کې چې د فراه ولایت د معتادینو د درملنې ډیری مرکزونه د درملو او خوراکي موادو له جدي کموالي سره مخ دي، سوداګرو د خپلو مالی مرستو له لارې 1500 معتادینو ته د درملنې او خوړو امکانات برابر کړي دي. د فراه ولایت د سوداګرو د ټولنې استازي حاجی عبدالقدیر آزادی رړیتو ویل دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې خپلې مرستې ډیرې کړي او د نورو معتادینو لپاره هم د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي.
تجارانو پر دی باندې فیصله وکړه او تا تجارت کې 2 لک 60 هزار افغانۍ ده. دا ان شاء الله چې موږ تقدیم کړی دی، ان شاء الله چې دا زموږ مرستې لا هم دوام لري.
د فراه ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ځینې چارواکي وایي چې د دې ولایت د معتادینو د درملنې د مرکزونو کاري ظرفیت ته په کتو سره دوی نشي کولای چې په اونۍ کې تر 100 ډیر معتادین راټول او په خپلو مرکزونو کې بستري کړي. عبدالرزاق او جمعه خان دوه هغه معتادین دي چې د فراه ولایت زندان ته تازه وړل شوي دي. دوی خوښ دي چې د درملنې اسانتیاوې ورته برابرې شوي دي.
موږ د احتیاط درملنې لپاره راوستلی یو. موږ ډیر خوشحاله یو. په تیره بیا دا چې دوستانو زموږ د درملنې لپاره مرسته وکړه، که د معتادینو لپاره د درملو چاره هم وشي ډیره به ښه شي.
راغلو دغه شفاخانې ته مراجعه وکړه. نن تصمیم مې جدید ازل نیول راغی چې ځکه د دې عمل نه ما سمه ورځ ونه لیدله. نو اخره دوستان نه چې بس مور د مور کې بس اولاد اولاد نه جدا کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست سرچینې وایي چې په مرکز او ولایتونو کې د معتادینو راټولولو پروګرام د دوی په همغږۍ نه عملي کیږي. د دې ریاست په وینا د دې روغتیایي مرکزونو امکانات لږ دي. معتادین د دې پر ځای چې د معتادینو په روغتیایي مرکزونو کې بستري کړل شي زندانونو ته وړل کیږي. د فراه ولایت د امنیه قوماندانۍ د رسنیو مسؤول عارف عدیل وایي دا معتادین یې ځکه راغونډ کړي او زندانونو ته وړي چې ټولنیزي او جنایي ستونزې جوړې کړې وي.
رهبری قوماندانی امنیه ولایت فراه
بعد کله چې د فراه د خلکو لخوا موږ ته د غلاو او زورونو په اړه شکایتونه راورسیدل، د فراه امنیه قوماندانی پریکړه وکړه چې ډیر معتادین راټول کړو. د دې اونۍ په جریان کې موږ له فراه ښار څخه نږدې 1500 معتادین راټول کړي چې اوس یې د روغتیا لمخې پالنه کیږي او دا بهیر به په قاطع او جدي ډول دوام ولري.
پخوا به په کابل او ولایتونو کې هر اونۍ د معتادینو روغتیایي مرکزونو مالی او روغتیایي امکاناتو ته په کتو سره معتادین راټولېدل او هر اونۍ به له 100 څخه نیولې بیا تر 300 پورې معتادین په روغتیایي مرکزونو کې بستري کېدل.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په فراه ولایت کې سوداګرو د معتادینو د درملنې لپاره مالی مرسته کړې ده.
رازا کم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه مله وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتاديږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. بے وزلی، بیکاری او احتیاط هغه عوامل دي چې ځوانان د نشې موادو کاچاګ ته هڅوي. دا چې د نشې موادو کاچاګ څومره له خطرونو ډک کار دی، د نشې موادو له مافیایي ډلو سره کار کول څه شرطونه لري او قاچاقونکي له کومو لارو څخه په استفادې سره نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې قاچاقوي. په دې اړه مو د کاپیسا ولایت له یوه اوسیدونکي خانغا سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې یې د نشئی موادو قاچاقو ته مخه کړه.
یو قاچاقبر وو، زموږ په رئیس باندې کندهار کې کور خرڅ کړی و، 15 لکه ډالر. بالاخره یو ورځ لاړلم دا کور ته. ښه، یو جریب ځای و، په دې یو جریب کې 3 ساختمانه وو، او یو دانه هوټل یو دانه هاوس وو، 3 منزله او 2 منزله لاندې وو. نو هغه ځای تر نن ورځې پورې افغانستان کې دلدلی. بالاخره مانه پوښتنه وکړله د کوم ځای مالې د نجراب یم. نو هغه قاچاقبر خپل هم نه و چرسې سکل پسې ډنګره کواری وو. نو هغه ماته کړلي وی که یو وخت بېکاره شولې راشه ماسکه. سټلایټ نمبر یې و، بارانچه کې هغه وخت پر ټلیفون کار نه کوو. سټلایټ نمبر زنګ مې ورته ووهه، زنګ چې ورسره وغږېدل مال پلانې نه پرې وای راشه. په ډېر مشکلاتو باندې مې ورته زنګ ورسوم. هلته چې لاړلم چې دښته ده، په یوه دښته کې یو شل دوکان دی، ښه څلور قاچاقبرې دي، ښه خو څلور دانې دي هر یو دي. همالته و مثلا وایه ډریور دې زه ډېر وړکیتوب باندې موټر چلولی دی. ښه، بالاخره یو دانه لنکروزر و، خړ عربي دی، مرا تویل کړ. وایي دا د موټر او اته نپر راته وښودل. وایي دا د نفر وایي هر کوم چې د زړې هغسې کوو. ماښام چې به شوم، اتیا منه تریاک به م واچول موټر ته، پیسې کمپنۍ واچولې، اته نفره به را سره مجهازه کېنستېدل او پیسې به م راته همدارنګه راکړلې، تومان به یې راکړل، وانې به یې راکړلې، ښه او کالدارې به یې راکړلې. که چېرته به د افغانستان عسکر ګیر کړلو، ښه طالبان په نامه به م جنګ کول سره، که پاکستان به ګیر کړلو هم چنن او یا به م پیسې ورکولې، که د ایران به ګیر کړلو هم چنن.
د نشې مواد له کومه ځای څخه کوم ځای ته انتقالول
موږ نور خبر نه وو. ښه، څلور قاچاقبر او د هر ځای به څلور موټر مواد به راتلل هغلته، د هلمند ولایت برانچ ولسوالۍ ته. هغه ځای نه به موږ نه دي، ښه بس انتقالول د پاکستان په خاوره کې، پاکستان د خاورې نه بالاخره د ایران خاورې ته داخلول. ایران خاورې ته چې داخل کړل، ته به بل چا ته تاویلول خلاص. او اخوانه به بیا نه ده، یو نیم وخت به بروفین ورته وایي پوډرو کې ګډېږي، د اخوانه به همدا راوړل.
مثلا تا ته به یې څومره درکوي؟
تقریبا 1 لک افغانۍ معاش راکوو. نو بعضې وخت به م هره شپه پیرو، بعضې وخت مې یوه شپه بعد پیرو، لږ زر افغانۍ به یې بخشش راکوو. تا اوس مثلا خدای نه خواسته تاریخ دسکل، ښه ستا تاریخ مفت و، که د چېرته تاریخ نه سکل، د تاریخو لپاره مې تا ته د ورځې زر کالدارې درکولې. که به د شیشه سکله، شیشه د مفته وه، که د شیشه نه سکله، شیشې لپاره به یې زر روپۍ درکولې. هغه کسان خوش به حال شي، ښه چې نشه یې نه کوله، دا د نشې پیسې به هم ډېر هغوی ته په چتېدلې.
په میاشت کې به دې څومره ګټل؟
ما تقریبا یو 2-3 میاشتې هلته کار وکوو، 1 لک افغانۍ مې کار وکوو، او دغه 1 لک افغانۍ مې ټولې منه په نشه تللې. په بده راغلي، په بده لاړلې.
د قاچاقو په دې شبکه کې د کار کولو شروط څه وو؟ که په دې اړه راته معلومات راکړي.
د کار کولو شروط دا و، ښه هغه به یې تاسره کار نه لري، ښه چې ته معتاد یې که نه یې. کار به یې کنټرول کې برابر و، پوښ ولې که چېرته به غلط انسان وي، بل به کنټرول به دلته سخت و. نو شروط یې دا و چې سن به د کشر و، یا به ضعیف او سپین ږیری به وي، عین نظامي غوندې هغه یې درلودې، یا به د کوم ځای زخمي و، فلج به و، بل به و، بس داسې نفرې نه وي. خلاصه قاچاقبر له داسې نفر غواړم چې هغه مثلا بیدار اوسېږي، تلل اوسېږي.
کوم ډول مواد به تاسې انتقالول؟
تریاک چرس دا انتقالول. په غزه کې یو بسته بندي کېدل، ښه د اروپا به معلوم و، د ایران به معلوم و، د ترکیه به معلوم و، د هر ځای به معلوم. موږ به د برانچې نه، د پاکستان له تاریخ نه نه ده، بس د ایران خاورې ته هم داخلول. هلته چې مو داخل کړل، همدغسې ځایونو نورو بلوچانو، بس هغه بلوچانو ته هم تعویل کړل. د هر چا نفر معلوم و، دلته موږ ته خپل مشر ویل چې دا مواد لاندې تعویل کړه.
په لارې کله خطر سره مخامخ شوی د موادو د قاچاقو پر مهال؟
چې کله کوم وخت به موږ غزا نه حرکت کوو، د خطر سره مخامخ وو، تر څو چې باندې موټر خالي نه شي بیرته په خوند راتلو. نو یو ورځ د ایران په خاوره کې وو، دا سړکان یو د قیر او د سیمنټ وي، دا د سیمنټو سړک وو، تقریبا په سل رفتار کې به وو چې راغونو. دا شی هم ګولو خپل ما نه ده، ټکر کړی ده، د خپل انډیواله سره نه ده، د نشې په حالات کې وو. نو مواد بار وو، نو دا یو نیم وخت سړی ورخطا کېږي. ښه، نو چې کله دی مانه مخکې چې تیر شو، مالې والا چې شاده خانه څوک راغلل، پوه شول شاده خانه څوک راغلل. چې کله د نظم مخکې کېدلم، موټر مې لاندې راکاټ کړ، دی د پوزې سره ولګېد. یو نفر معمول لږ زره ژوبل شو، بس لاړل مخ ته وتښتېدلم. چې کله انډیوال راغی، ویل بې قانوني وکړم، زه خطا شولم.
کمین کې کله نښته؟
یو ورځ بس د پاکستان عسکرو موږ ګیر کړلو په کمین کې، وو پیسې مو ورکړې، خوشحالې کړلو.
دا قاچاق د موادو شته کوه، دا پیسې څومره برکتي وي؟
پیسې مثلا په بدر راغلی، په بدر لاړلې. ښه، پیسې نو خو مې خیر نه ده کړی. ښه، د نشي مواد پیسې وي، په نهیې هلته مې یو چاسکه ایښې وي. ښه، یو سراپ و، هغهسکه بدلم 5 زره راکړه 5 زره راکړه 5 زره راکړه 5 زره راکړه. بله ورځ مې ورته ویلې مالې پیسې راکړې، پیسې دې نشته خلاص ولې. ښه، اوس روزاري مې وکړ، نو 3 زره افغانۍ ترې قرض واخیستلې، اوس پر مې نه دي ورکړې. ورته پیسې نه ورته خیر نه ده کړی. آرام شینی سړی هېڅکله خیر نه ده کړی. موږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو. ښه،
نو د کاچاکو د تر ټولو بد خاطره را ته کیسه کولای شي؟
د کاچاکو ټولې د خاطرې چې دي ښه چې څومره پچې دا ټولې بدې دي. ترخه ترخه خاطره هغه ماته وه چې زمونږ بل ملګری و ښه چې را ته اجازه نه وه برقونه مړ کړي. هلته یو ځای مونږ ویل خیر ګشت راغی ایران موټر ته ګشت وی رفتار کې و. نو دغه زمونږ ملګری نه دی بیچاره چراغونه یې مړه وو رفتار یې په سلو کې و ښه. نو ترخه خاطره هغه ده چې کله یو وخت نه ده بل موٹر بل زوم چکل کا ٹکر ہو کوشش سے ورک لانا میں ڈیر بدھانا تو یہاں پر میں اولی دکھا نہ زنگان نہ لیں آپ کے خواتر ہوگی خواتر آوات لے ہوا
نشی مواد کا چاک تھی ولی پری ہو دے
لام لے داؤ کھا مور رہتا ہوئے لوگ کور کی اسی گئی خواتہ مزا مثلاً مور خبر مو آگا تاثیر مو نہیں بیز لوگوں نے چوارا لے ہاں کچیر تو نصحت مور نو ہے زاغل تتل لے ہوئے ہاں مثلاً دیران عسکر خواہ در تو میں ہوئے لکھا نو فوری بھی دام بولے کدی پاکستان میں گر کروں افغانستان میں گر کروں از وہ بھی سرنوشت سرنوشت میں معلوم نو نو کو سر لکھ لے نبل نبل بس اس میں بس در پدر جوان دو گناگار دنیا نہ کھل لو او بل دا اوس ژوند دی مثلاً دا غتی موږ د مور خبرې دي چې مثلاً زه اوس مثلاً د ستاسو سره ناست یم ښه الحمدلله څه خاص مشکل تکلیف نه لرم ښه د موادو نه لرې موادو پرې کړي تصمیم یې جدي نیولی ده ډېر خوشحاله یم.
ترنو اورېدونکو تاسو آزادي راډیو اورئ چې په 1206 نوې منځنۍ څپو خپرېږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت 24 کلن فضل رحیم الکوزی له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې کاکا خسر مې په چرسو معتاد کړم. الکوزای چې د وهلو ټکولو نخې پر بدن ښکاری وایي چې څو میاشتې د پاکستان په یو زندان کې بندي وو. دا چې الکوزای ولی بندي سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
پاکستان کې اسلام آباد کې اوسېدل ما تقریبا 9 کاله مخکې مسافر و غربي وه الته تلو کاروبار لپاره نو الته په دې عمل باندې وختم ما کاکا خسرو اوس هغه سکل ماته ونیول چې ما اوس کل په اوله پیره خوند را کې بنادانی ونه داري او پوسې نه پېدلو کاکا خسرو په اخته کړم یعنی هغه پاکستانیان دي هغه په خپل چرس کول په افغانستان د درغله ما په هغه وخت کې موږ راغلو ورکه ما په پاسته پاسته ما خپل هم دکان جوړ خپل کاروبار مې کوم روزګار مې کوم هم چرس په مسکول په وخت مله کې در عملو نو چرس په افغانستان کې د سې دی لکه خاورې مفت په حساب باندې دي دغه ته نه لاس کاله ما د چرس اوس کول ماشوم تو په پوسې پیرا وختم یعنی هغه کاکا خسر مې چې وو د پیدا کول ما خامي به راته کې سب موږ صرف موږ کول په دریا دیوالانو اوس مې چې کوم دا ماغه پری خې زیس کوم په کابل کې مې تلبروسی موبلن تبدیلی د موټر پر ددا ته د تیل او موبل او کته پور ته دغه کټه کېدل د سې بغرزې دم چې په دې د دیوالانو سره د کته پور ته بس لو پر شو کاروبار ورنه پاتو بل اخر پوسه کاروبار نه بي خېر بینه لاړ تاوان نه کوپ کې تقریبا یو 1 لاکھ روپے تاوان میں کو کل روزگار پاتے سے من ماده به مور پلار بیس تاسو کاروبار جوړوم په هغه حالت کې تاسو خپل مغذبه ته خپل پځای شي تاسو خپل په کاروبار بغټه تاوان پوي په دې سره ورا پاسه مور څخه کمزا کو ورور څخه کمزا کو پلار څخه کمزا کو بل دی وای رد وای امسایګان نه پټګو زه خپل تقریبا ډیر وخت خپل ورور سره تمرین کول د جرارم دې تمرین حساب کتاب می دی ورته شنو کو زه دې عمل او دین شي زه په سله کې 50% پرې نه خولم غاخونه مې به نه لاړل مغذمه دې به نه لاړل وجود می خراب شو رسم رواج نه پاتې کړم د خپل پر دې نه تربور نه دوست نه زه ډیر شاته پاتې کړم یعنی خپل اولادونه نه شاته کړم زبر د سار د کورونا پاسې ما خپل مور پلار سر لاندې پیسې شي چې دا جنگ جګړه ولیکي غلا تل نه شي لکه خل دی غلا کې یو شی بل شی به هغه ته نه پما کې نو دسي وخت راغله چې تل مپوسی اتا د پولیسو د زما مخامخ شوی چې را باندې غږ کړي و درګه درې درې نه مټه را باندې کړی دي دسي وخت راغله چې دیوال مې مستر شوی را پوسی زینی ولې ما په میاشتو میاشتو بندي خانه مې تیر کړی پاکستان کې اډیالا سنټر شپږ میاشتې بند مې تیر کړی زما سره د 500 روپو موادو هلته را پسې د 1000 روپو مواد واچول یعنی 1 کیلو را پسې واچول بې ګناه پکې ورغه کړم پوسی هلته قلم لاندې چې راشي نو بس چا قلم لاندې راغلی بس لاړې
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شي چې حکیم خان د سکوهلو یو تکړه لوبغاړی دی. دی په یو سیالي کې د خپل ولایت په کچه تلولې ګټي. تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم سیالي وګټي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یو ورځ ناڅاپه د تمرین پر مهال په زړه کېږي دا چې حکیم خان ولې زاړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
کرما و دې نوېل چې د مېلمستیا د پکه خوشحالي کې جوړه کړې ده، د هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته؟
یار ازلم خان، ته خو ډېر بې خبره سړی، ته نه خبر څه خبره ده؟
نه والا نه يم خبر، څه خبره ده؟
دا زمانډي والا کیم خان دی، دا یو ډېر ښه سوکوهونکی دی. نن د ټول ولایت د سوکوهلو سیالي وه، حکیم خان ټول مات کړل، ازموږ د ولایت قهرمان شو.
اوهو مبارک مبارک مبارک، دا خو رښتیا چې په مېلمستیا ارزي، باید موږ هم مېلمستیا ورته جوړه کړو.
کور مو ودان، مهربانه یاست.
حکیم خان دا زما انډیوال اسلام دی، شخصي کاروبار کوي، دا نور هم زما انډیوالان دي.
بس خدای دې ستاسې سره ژوندی لري.
اسلام خان، حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ، زموږ ویاړ دی.
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی، خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي.
زما هم دغه ارمان دی چې یو ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم.
هیڅ غم مه کوه، هغه کار ډیر اسانه دی.
یار فکر نه کوم چې اسانه به وي. زه به لومړی په ملي سطح قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم.
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیوالې سیالۍ خامخا ګټي.
اکرم خان، ته پوڅه شي دومره ډاډه یې چې زما نړیواله سیالي ګټم؟ اسانه کار خو نه دی، نړۍ زما په شان لا تلانو ډکه ده.
ما چې درته وویل دا کار اسانه دی، بیا نو ومنه.
خو اکرم خان، ته مونږ ته وایې چې دا کار څنګه اسانه دی؟
زما یې چل زده دی. حکیم خان ته یو داسې شای ورکوم چې زور یې لاس برابر ډیر شي. بس نورې څه کوې، لاس حکیم خان بشي. خیر دا به بیا ووینئ چې زه دته څه شای ورکوم. اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړېږي.
آفرین آفرین جاویدان، آفرین. او همه دا غسی سمده استاد، داره وهم دی جاوی جانا. ما تا گوره چی چنگ زن ستاله سوکانو ساتم، دونم دا غسی زن ساتا.
سمده استاد،
او رازال خیره.
استاد خبره دا مولا جاری
جاوی جانا دیوالو هکی سالا رازا چه دکلاب پا دفتر کتن تو وای دلتا دکلاب نور شاگردان خبری گی.
سمده استازه درزه. خو استازه داره تو وای چه سکی سالا
استازه ما تا پامو
نوالا زمان واز خپل سکانو تا پامو
تا اونو لیدم چه استاد چون سکان زمان پا مخولا گیدل او ما زان نشو ساتلی.
هو همی لیدلی، خو ما فکر کهو چه تا دا کار قصدن که او ما تا دزان دیر پارا کم زوری خی چه زد فاز دکم.
نه دا کار ما قصدن نکو، دیر کم زوری شویم، نور دفاع واسن لرم، تو موتا کمی زور نده پاتی. یه وقت در طول ولایت پر سطح قهرمانو، اخو اوز در خپل شاگرد لازم آد شو.
استازه از دیره بخنه غوارم چه تمی پسکونه و اهلی زپونه شوم.
پده نجارم چه تا پسکو اهلم، پده جارم چه ولی دمرا ناتوانه و بیواسه شوم.
استازه رشته هم تو خود در طول ولایت قهرمانوی، اوزرم دیل خطر استا کلب در اغلم، خونه پایگم چه ولی دمرا کمزوره شوی؟
کستا یادوی یو کلمخ کی ما در طول ولایت پر سطح در بکسیالی ونه گتلا.
هو ولی نه استازه، پیاد میدی ولی گتلا؟
بیا دا کرم پنو زما یو انډیوال یو غلطه مشوره راکړه، زام د دې پوځای چې خو فکر وکوم د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پایدا شو چې نن مات شو.
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه؟
ویلې تاریخ وکړه لس برابره به غښتلی شي، بیا د سوکوهنې په برخه کې ملي قهرمان خو څه چې نړیواله سیالي به هم وګټي.
نو تاسو تازه له تریاکو خوراک شروع کړ، په ځان پوه نه شوئ چې کمزوری شوئ؟
په لومړیو څو ورځو کې رښتیا هم چې ډېر غښتلی شو، هېڅ به نه سړی کېدم، خو وروسته ورو ورو کمزوری کېدم.
او بیا کار تر کار تیر وو. اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم، د تریاکو محتاج هم یم.
دا خو ډېره بده پېښه ده، دا خو د انډیوال نه و، سم دښمن و. دښمن
بس ما به ذکر ځه، ګناه زما خپله ده. ما ته څو استادانو ویلي وو چې ته خدای ډېر غښتلی خاندام لري، که تمرین وکړي نو ډېر پرمختګ کولی شي. خو ما د استادانو پر ځای د خپلې و جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې اوبو هم قهرمانی لاړه او هم صحت.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.